سلامونه، احمد شیبریم د سجی راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د ساينس په برخه کې د شوز وانجونو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډیره خوشنۍ سره لمانځو. یوناما په خپل بیان کې چې په خواله رسنیو کې شریک کړی دی زیاتوي چې 1600 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. یوناما په دې بیان کې یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 12 په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا افغانستان ته 138 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي پوستر لوبغالي کې روانه ده او افغان لوري تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. دا په شلو وریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه د استرالیا او ایرلند ترمنځ ده چې د کابل په وخت د غرمې 2 بجې پیل شي، او د نن دریمه لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کابل په وخت ماښام 6 بجې شروع کیږي. په کاناډا کې بشسي 9 کسه وژلي او پولیسکونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سیشن بی پولیس د بریټیش کولمبیا په ټامبلر ریچ سیمه کې رامنځته شوه. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل چې د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 مرګونه دي. پولیسو د بریټګری د هویت په اړه ډیر زیات لرسنیو سره نه شریک کړي. دوی یوازې دومره ویلي دي چې بریټ کوونکې ځان وشاله دي. تر دې پیښه وروسته د کاناډا صدر اعظم ټاکل شوی و نن په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي. د دې پیښې په خاطر خپل سفر وځنډاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره د امریکا روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنګټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې له ټرمپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحده ایالاتونو د کلک دریځ غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنګټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی، خو واشنګټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هېواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازیو په عمان کې مذاکرات وکړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډر مونږ غوښتل چې کون کوزې برښنا غوړی او زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتا ټول کډر مونږ غوښتل چې کون کې برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت جامې وبم پتن وي ترنو سکون کو داسې مرسته سودې یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم لوستې نو هله د شتا ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کټه سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو وال ولر پدرمونه ځکه کونن رزم راستاسو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګه چونه، دویم د اوبو لګول لوي پرېژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول کډرمن ځکه کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. مرحبا لری زکن کو د لاس د پې په شبو کې لمړی مرحبا تاسو په نړۍ کې او په هغه باندې پنګا چونی په حق له بحث لرو چې مرحبا تاسو په نړۍ کې او په جنو او د هغه پنګا چونی په حق له په شپړه د سره معلومات ترلاسه کړو قدر من زکن کو لکه څنګه چې مرحبا تاسو ټول په هیجو او بس مرحبا تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له او په څخه حقیقت چیرې انسان او وسیږي حیوان او وسیږي نبات او وسیږي سروي به هر څه چې وسیږي پرته له او په څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې شي یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي اوبه چې دي درنو زده کوونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل سوي نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې ده اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوې برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمېرل کیږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند پر همدې باندې ولاړ دي که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډو وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بے برخې دي په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په اتیا سلنه ناروغي چې دي د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنه کې لګول کیږي د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو غول څخه وروسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه چې په دا 9.3 میلیارد تنو کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وه همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په تیرو پنځو کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوې دي په هغو کې یویشت وسله والې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېرې بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کیږي نو په همدې خطر سره د ښه مثال چې مرحبا تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 200 متره لوړ کونه څخه اخواته اړول کیږي یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو په لنډه خلاص ډول سره وایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي واوسئ سیری او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیری د اوبو په حق له اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مو راو تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کوم سیمه کې سر ته رسول کیږي ورځ د کون کو لکه څنګه چې مو راو تاسو د اوبو په حق معلومات ترلاسه راوړل چې اوبو څومره مهمه دي زموږ تاسو په ژوند کې نو مو راو تاسو وایې راي سوچې د زمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبو چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي یعنی پر دروي برخو وشه سیوی خود دغو دروي برخو څخه یوازې یو سره نه برخه شیده هغه په خپل د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنی مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزي اړتیاوې چې بې درلودلې په خپلې بېکارونو سره ته رسول هغه وخه بې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنه ګللې سکونکو، ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلی ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 1000 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د قانونونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او ستر اوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی سي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسي، نو په دې توګه سره به لوی ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځيږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي، نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورګرځول کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کېږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو، تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نسو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې، او اخیر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسیږو، اوسیږي، او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي، او پیسې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرېسي، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکان کو زبر شنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من اول لی زکان کی برات رو غجور صحت مند او سیری د صحت چم په پتن وی قدر من زکان کو مخله دین چیز نن رس تاسو نو لوس پیل کن تاسو ټول پاجه زکان کی باید خل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کول من ول ری تر سو کول سی دین رس د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایل یې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو، چې په نړۍ کې یا هم ځوفه هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سردر سوال کیږي او لاملونه سړي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو، چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون ورکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکړي. کچیرې دی په مثلا کچیرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي، دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته موږ او تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درونه زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپله خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي، چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څرنګه چې شو مثال موږ تاسو ته داس درکولی سو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې میشتي، چې د پاکستان د خوا څخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ سوي دي تر څو بیرته خپل هېواد افغانستان ته راسي، یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هېواد ترکوي او نورو بهرني هېوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. نو موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارکام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هېواد ته ځي، نو هغه څوک چې هېواد کې دننه نقل مکان کوي او په هېواد کې دننه ویزه یې شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هېواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هېواد څخه بهر ویزه یې شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1408 مریز کال کې 4.5 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لمړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري، چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنې آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي، همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترک بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي، او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي نو د کابل څخه دوی ډېر مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کوله چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کېږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کېږي تر څو خپله سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کېږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کله مو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 95% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي تر پوستي دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1315 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیه یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څېرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو، درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دویم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کومن رسپلوس کې مرتب تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژنه. سپین تو کوم نجات زیات خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جگ دي، سپین پوستي دي، جگ خوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه دي د زنګرینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي تکوم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګ تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردي کوفړي د سر او همدارنګ بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چیشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور تکوم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري او همدارنګ پړي شونډي، یعنی غټې شونډي وي او ګډ یا هم دوه رنګه تکوم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره جېږي. او سره پوستکي کسان چې بېدي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پرې مودا ولوستل وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق له بلود تکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي تکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي تکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش تکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکي سپین پوستکي دي او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیله کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکي سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتونو ترسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مو لوست ولوستې وسند لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړي او درې مهاجرین د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نو نستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو. وخت لا پمن
د ازادي میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادې میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادې رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادې رادیو اوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله ده. خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف او زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وتو نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لر.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپاتې شول دیقاني ته شوې؟
وہ بالکل آگاہ خو پاتی سول رکما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی رادو سره به مشاو کو به خیر ته وړ کایو ما رادو سره به ډیر شاو کو دستاسی دا دادې رادو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمان پو ولا مکتب ته ومه له آزادې رادو به ما ریدل بس خو وختونه وو بیا چې هغه تاریخ سولم دوله سامنے بیا ما دی خبر راړې سره ډیر شاو کو خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو
نو هغه ارمانونه دی دفن کړی دی او کترو سره پورې هم یو څه امیدواری شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیله خولرم خو امید هم شته خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
اوس خود تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبریال دی
او بالکل هغه صحیح دا هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې همدا چار سړی اوس خبریال کې درشو خبریالي ما بیا خبریالي خو خېدل په حال کې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په انده وایم څلور کاله چې سم پکې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستا او د هغه بزګری فرق لري
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګري ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشینروي نشته ده نور وسایل نشته دي هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي نو هماغه دودي ده کرنه ده په الحال خو دلته اوس
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړئ دا به وروسته راته ووایاست مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخته ورته دی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخ مځکه ونیسي مخ پورته بوټی حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ دینه تاسو څه نه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جک شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي نو هغه همدا چې پلاستیکي بېکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي
نو څنګه ته دغسې یو فارم لرې
نه زه خپله د شپارم نه لرم خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن دلته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پیټاک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډیر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستا څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خواته اته جریبه نور بیا په دې قانې ده را سره.
نو دا خو شپاړس جریبه بیخي ډیره ځمکه ده.
و ځمکه خو بیخي ډیره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د 110 متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه یا 2 انچه اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچه اوبه. هغه اوبه چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډیره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کمه ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دې غنمو چې یادونه دي وکړه؟
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو 4 جریبه باغ ده او 6 جریبه خالي ځمکه ده. او بل دی کې ممدغه 4 جریبه باغ ده دقانې کې، او یو 5-5.5 جریبه خالي ځمکه.
هغه مځکه چې خالي ده په هغه کې څه شی کرې؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
هغه خالي ځمکه کې چې ده اول فصل چې ده موږ غنم پکې کرو، او هغه تر څنګ لږ نوره خالي ځمکه پرېږدو چې یو جریب قدر یو نیم جریب قدر هغه کې بیا رومي بانجان کرو، او داسې نورم نیم جریب قدر ځمکه کې بیا لوبیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو. او کمه ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دي دلته دغه عقرب د میاشتې نه کرو وت اول ځمکه ښه وترکو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې. تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په غت غنم رنګو بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي هچ وری بل شي، نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو. هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو، هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا د چانه زده کړي دي او کنه بس سمدسې سینه په سینه لپلاره او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دغه د رومي بانجانو کرنه خو نه وې زده کړې ده، ځکه دا دلته اول کې مرواجه نه وله. او دا غنمو کرنه خو د پلار او د نیکنه همدې کې پاتې ده. زموږ ماشومان هم دلته غټ شوي وو، په همدغه ځای کې رالوی شوي وو، کومه سیم لیدلې هماغه سیم کړو.
او یوه انګېرنه هم شته چې وایي غنم د مځکې برکت دی.
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکه برکات ده. نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دار څنګه غنم اوبه هم کمه غواړي، په دې وخت کې 15 اوبه ټولې غواړي.
د اوس ژمی دی او په کابل کې سکل ښې واورې هم وشولې، د اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول، دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله، هغه هم په جوو کې ورته وشیندله، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا هم اوبه کړلې او شاخبوریم کړلې. هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشوله، هغه نه باد هم سره ورکوو. او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې 1/2 متر ورته چغر کوو، هغه کې هم بیا سره ورته اچوو، بیا یې اوبه کوو، پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډي، او بیا یې پی بیلوو. نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله 3 ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي پسلې تازه خرڅیږي په بازار کې، او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا لمر تا چې اسره ممیز کې جوړو وچو هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي ممیز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کمه ساحه وریږي اچ په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمن دی وسی خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کې
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شي یعنی مولو سوالی بن کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بن کیږي دغه سلو پنځه کال بيخي ډیر شي دي دا بارانونه لکه داغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منی زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غل نه تیر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې یې شي دي هغه ښه بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ځکه یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه کوم خپل غوړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کړه ترخک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او تی ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکالا ورو ما غړ غړ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي دکه بادام یې په پټی کې ښه توتی می ښه چنار یې می ښه دالی پاره یې آلوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه وخت ټولې سره د سی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و با څول ته یو رقم بادام دی مخپل یې شي دی ستربای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 1400 ته ورسو نو دا خاصه لمر کې وی مصرف هم کم درو بور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدوی کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو امغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټم ډیر ښه منتري نیم در درې در افغاني خصي خرڅي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نا شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کافو غزي د انګورو تاکونم لري کلو انګورو تاکونه یو باران خرابوي یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام د بادام په ځای کې خو د لوړې رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغی کړه دا عوام دغه بادام غونډه کوي کوي پروس کاری کې خو
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغ او مثلا تاسو مخ کې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه دی کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته پخپل کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کونو شاخبورې ما خپل نه در زده سي پیکر غواړي هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته موږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هم هغه د ونو تر وولو او د انګورو شاخبورې چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوسپندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړه وو څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور د چې پلانوالی باندې دوه نیم کې یو په اوږدوالی باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی نو هغه ته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتي چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا انګور تاکونه خرابوي او دې ونو چې چا اوس په صحیح طریقه ونیې ښي د هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه را وتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي تامې په تک پنځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په غږ مکه کول بچ
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال هم په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه خټه تحصیل ورکړه نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل ته رسیږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه یې شنه شي وي غوټي نه غوړوري نه وي غوټي کې وي دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا که کومونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او هغه سو سو داول پایوند دوی سو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه د انور مسلکی کسان وتره و اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چې تنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې په کې ورکړي هماغه د قوته دي او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه د چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو موږ د انګورو خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښي ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال یوه حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خیو؟
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده. دوی چې وښایي چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسکیکي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې غبنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله. اوس په ټیکټرو کېږي، هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله. که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کې وي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده. پکې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده. که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرار کرار ټول ولسي همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، کرسټالو ځي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړ، ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه به نه ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړ، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
you are free. ಮಜೆ ದಿವಕ್ಕಿ ದಿಲ್ಲ